په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیزه خبرونه مهیروي. مخکې لدې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په می میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیا مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څنګه نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې له 222 لویو روغتیایي مرکزونو سره څه کم 4,000 د طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. WHO همدارنګه ویلي چې په هغو روغتیایي مرکزونو کې چې دا سازمان ملاتړ کوي په می میاشت کې په خوارزواکۍ اخته ټول ټال 4,240 ماشومان بستر شوي او درمل نه شوي ده. د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د بودیجې د کمیدو منفي اغیزو ته په اشاره ویلي چې ډیر روغتیایي مرکزونه بندیږي او د دې هیواد له لویو روغتونونو سره مرستې په کمیدو دي چې دغه وضعیت به په روغتیایي خدمتونو ناوړه اغیزې ولري او په ناروغانو کې به د زیاتې مړینې سبب شي. د پاکستان د تیلو وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې اومه تیل د چین په پیسو یوان ارزانه پیرلې دي. هغه رویټرز خبري اژانس د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د معاملې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلې دي. نوموړي ویلي د هغه قرارداد له مخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیر یکشن بي پورس کراچۍ ته رسیدلې. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ شوی قرارداد له مخې به روسیه 3,000 ټنه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټنه یې رسیدلي او پاتې په لار دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین یې د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي و نوې لار پرانیزي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروس د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه. هغه نن په کیف کې خبرلانته وویل چې دی به له دې بټۍ څخه کتنه ترسره کړي او وضعیت به یې له نږدې وارزوي. دغه بټۍ د دنیپر پر سیند جوړ شوی هغه بند ته نږدې ده چې تېره اونۍ ویجاړ شو او سره د دغه بټۍ د خوندیتوب په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. لبل خو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په اصلي ټاټو ویکریوی ریا کې پر یوې 15 پوړیزې ودانۍ د تیر شپې د روسیې د یو توغندوی د لګیدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر 1,200 ته ورسید. په دغه برید کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د دې ښار ښاروال الکساندر ویلکول پر ټلګرام لیکلی چې سبا په دې ښار کې عمومي ویر اعلان شوی دی. هغه ویلي چې روسي توغندیو یوازې ولسي وګړي او بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. د هغه په وینا د شپږو توغندیو یوه یې هم په پوځي هدفونه نه دي په نښه کړي. او د افغانستان او د ایران د فوټبال د ملي لوبډلو ترمنځ د مرکزی آسیا د اتلولۍ په لوبلړۍ کې دوهمه سیالي روانه ده. ایران تر اوسه شپږ ګولونه وهلي. افغانستان چې اوس له ایران سره دوهم میدان کې لوبه کوي یو ګول وهلی دی. افغانستان په دې لوبلړۍ کې خپل لومړی لوبه 1-0 کوربه قرغیزستان ته بایللې ده. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوری راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سمو د مخ کې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړ او د ډاکټرانو د دته د دمې سپارښتنه وکړه. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې یې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 کال کې د راشد خان په ګډون له بنګلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. خبرونه ملازادي لړو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمیر مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ د دې هیواد مرستندوی مرستې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو د مدني چارو د یوه فعال نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلا بیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه کول، بشری کومکونه وسد.
یو شمیر افغانان هیله مند چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
ګیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نغږول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسؤلین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېدل چې پر دې هم محدودیت ولګېد. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
د طالبان حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خاوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د روانې اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خاوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوښتنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خاوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې دغه موضوع جدي ونیسي. په خو دغه وزارت په لفظي ډول د ودونو په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو له راوستلو څخه د ډډه کول ویلي وو او د نارینهوو په تالارونو کې د موسیقي غږول هم منع وو، خو اوس په تالارونو کې ښځینه برخې هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو د یو تالار مسؤول محمد فهیم ایوبي ویل چې تېره اونۍ د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالارونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشوې. هغه وایي د واده مراسم باید د دود او دستور له مخې په موسیقي او خوښۍ سره ترسره شي او د خلکو د خوښۍ مخه باید ونیول شي.
د ودونو محفلونه په خوښۍ او ښکلو دودونو ښایسته وي چې باید ترسره شي. دا له موسیقي پرته امکان نه لري. پخوا به د نارینهو په برخه کې ژوندۍ موسیقي وه، خلک په شوق راتلل. له هغه وخته چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډېر کم شوي دي.
په همدې حال کې د کابل یو اوسیدونکی وایي چې ودونه او د خوښۍ مراسم باید له ساز او موسیقۍ سره ترسره شي.
تېره شپه د دوستانو د واده یو محفل ته لاړم. محفل له موسیقي پرته ډېر آرام خلاص شو. له ساز او سرود پرته واده د ختم او خیرات په څیر وي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تېره اونۍ په هرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غږول کېږي. که څه هم پخوا په دې ولایت کې هم د نارینهو په برخه کې موسیقي نه غږول کېدله. په همدې حال کې د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو ته په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غږولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اکف ماجر نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی په رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا په رستورانتونو، مسافروړونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړۍ دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګېده او په 2021 کال کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول او ډیری له افغانستانه وتل او یای نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت له تاسو سره ده.
د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه هم تصویب کړه چې پر بنسټ یې د کاناډا مرستندوی ټولنو ته اجازه ورکول کېږي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. دغه لایحه چې د کاناډا ولسی جرګې تصویب کړې ده، د تایید لپاره د مشرانو جرګې ته هم استول شوې ده. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د کاناډا د قانون له مخې د هیواد مرستندوی ټولنې له دې منع شوي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زرلخته د کندهار اوسیدونکی کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. هغه همداسې مهال چې لا د یو وخت ډوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده. شاید دا په افغانستان کې د نږدې هغو 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وي چې اوس مهال د بې وزلۍ په وروستۍ کرښه کې ژوند کوي. خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسي جرګې د 3140 په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندوی سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنیږي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي. خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیو د کاناډا په استازو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډېر شمېر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي موسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي. د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د 12 تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول. اوس د 340 لایحې له مخې د کاناډا مرستندوی سازمانونه کولای شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانه شي. خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتوران یې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي. یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي. له دې وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلي وو هېواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایه کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومت جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي. دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي.
ومردل چې د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هېواد مرستندوی ماسې کولی شي بېرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د کاناډا د مشرانو جرګې د کاناډا د ولسي جرګې د دغه ورستۍ پریکړې په باب له مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې البته چې کړې دي اغېزناکې وي او د بیا پیل لپاره په افغانستان کې بشري ستونزو په کمیدو کې څومره مرسته کولای شي.
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول، یعنی کومکونه یې کول، بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شه افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دی چې د ارزښتونو باندې باور لري، بشري حقونو باندې باور لري. د دې په اساس د سیاست خارجي کې مدې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب یې جنایت دوی سره خپل رابط قطع کوي او کومکونه بندي. خو بیا بل اړخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه، خصوصا زمونږ افغانان چې بېجای سوی او کمپونه کې یا نورې کې تهدید لاندې او یا نورې چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کاناډا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او ښه خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي.
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هېوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي. نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده، کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسانو ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي؟
د مرستو د ویش لپاره دوه درسونه دي، یا خپله سازمان ملل دی بل موسسات دی. موسسات خوشحال کاله که دیر ظرفیت پیدا کرده دی یعنی خزرفیت لري لکه حکومتونه غونډه کولای شي چې خدمات ارزه کې خلک ده ډیر مساعد چې کانادا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کمک کوي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ کړی دي دوی پروژه تطبیق کړی دي هم مساعدي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دي او دوی اعتبار هم لري او دغه اندېښنه چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاع نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي چې ځینې جایونو کې چې مشکلات موجود سوی دي خپله سازمان ملل خپل جدي اقدامات کړي دي پروژې ستاپ کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل سوی یعنې ځینو جایونو کې ځینې خلک چې وختل چې د دې کومکان مسو استفاده وکړي او د حاکم دل نسین افراد چې وختل چې مداخله وکړي په اساس د اختلام جدي اقدامات کړي دي یعنی د کومکونو څخه دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه ورته پراته دي هم سازمان ملل دي هم انجوګان دي
اوس مهال په افغانستان کې بشري مرستو د څونه اړتیا ده او یا کېدای شي د همیش لپاره د بشري مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي
دولتونه باید تفاوتونه یعنی دوه بخش باندې تفاوت قائل شي یو حاکم دلیل چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دي یو د افغانستان خلک دي چې هغوی دیرش میلیون نه ډیر خلک دي چې هغوی متاسفانه نن سبا ډیر په فقر وضعیت سره مواجه دي او اکثریت آسیب پذیر دلیل چې دي ماشومان دي او ښځې دي خصوصا ښځې چې پخوا کار کوه وظیفه یې درلوده خپل وظیفه یې له لاسه ورکړی دي اکثر ښځې بې سرپرست او همدغه بې سرپرست ښځې نو د خپل د کور نان آور و متاسفانه چې دی کار واخیستل شو او د فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده دی بیکاری او فقر دو اقعد چلنجو ندیتونن سبا افغانان نوستر مواجه دی او در بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزو کتی او حاکم دلی دی تاقوی تحریم باندی مواجه که گی هر شید که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسی پذیرم ندی
مدنی فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د وروستي اقدام په باب مرکه د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د هیواد مرستندویو مرستې کولی شي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار ل شپژو د ماشام تر شپژو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوی تړون لمخې بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیک د ولو پروسه چټکه کړي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو دوستو بنسټونو جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف انکار کوي تفصیل په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپل افغان همکارانو د لیک پروسې ته ژمن دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي موږ ژمن یو چې خپل د ژمن عملی کړو لکه لدې ډلې سره په ګډه او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه 90,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 200 بنسټونو څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو کورنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 155 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې له مخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر یې د پناه غوښتنې قضیې وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې دا مهال په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځلې دغه وعده چې کومه وعده یې کړې یا کومه پرېکړه یې کړې یا کوم لاسلیک یې چې کړی دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولی شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې له یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتیدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د پرونۍ ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسای وي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
له خبرونو ور اخوا
نن د زمري څلور شتمه په افغانستان کې د مور له ورځې سره برابر ده. دا ورځ په داسې حال کې رارسیږي چې سږکال په افغانستان کې د میندو ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي. ځینې وایي ژوند یې ډېر تریخ شوی او نه پوهېږي چې د مور ورځ څنګه او کله رارسیږي. نور په دې رپورټ کې
د مور ورځې له نږدې کېدو سره یو شمېر افغان میندې د خپل خراب ژوند څخه شکایت کوي او وایي چې دوی د ژوند په ستونزو کې دومره بوخت دي چې د مور ورځې را رسیدو ته یې پام نه کیږي. یو شمېر دغه میندې چې د خپلو کورنیو سرپرستی کوي وایي اقتصادي ستونزو د ژوند له سختو حالاتو سره مخ کړي. سیما یو ځوانه مور چې د خیاطۍ په عاید د خپلو دریو ماشومانو د ژوند لګښتونه پوره کوي وایي ژوند ورته تریخ شوی دی.
زنه پویدم چې نن د مور ورځ ده. په ژوند کې ستونزې ډېرې دي. هر څوک په بېوزلۍ کې ژوند کوي. وخت خراب دی، په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې سرپرست نه لري. یوه مور له دې پرته نور څه نه غواړي چې ماشومان یې ښه جامې ولري او ښه خواړه ولري یا ښه ژوند ولري. زما دنده دا ده چې په کور کې خیاطي کوم او هڅه کوم چې خپل ژوند ښه کړم، خو دا هم کار نه کوي.
په افغانستان کې هر کال د جوزا میاشتې 24مه د مور د ورځې په توګه لمانځل کېږي، خو په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو له نورو هغو شیانو څخه دي چې د افغان میندو ژوند یې تر سوریو لاندې راوستی دی. د دې تر څنګ ځینې میندې وایي دا چې دوی ډېر مسؤلیتونه لري، د خپلو لونو د راتلونکو په اړه یې اندېښنې هم زیاتې شوې دي. میرمن اورزګانی چې د کابل اوسېدونکې ده یو له هغو میندو څخه ده چې یوازې د خپلو ماشومانو پالنه کوي. نوموړې وایي د خپلې لور چې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکې وه د نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
تبروز پریشان هستم و اینکه دخترم در آینده چه می شود و یک مادر 20
شپه ورځ په دې فکر کې یم چې زما د لور راتلونکي به څه وي. آیا هغه به یوه نالوستې مور شي یا هغه مور چې د کور میرمنې کېدو لپاره خپل ټول خوبونه پرېږدي؟ آیا زما لور به ښوونځي او پوهنتون ته له تللو پرته بې سواده پاتې شي؟ نامعلوم راتلونکی مبهم او د افغان نجونو په برخلیک کې تیاره ډېره ده او دا ډېر اغېز کوي.
هم خورده خیلی خیلی متاثر کننده است.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو د 2020 کال په اګست میاشت کې واک ته تدوی د رسیدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته نشي تلای او د پوهنتون دروازې هم د دوی پر مخ تړل شوې دي. یو زیات شمېر ښځې چې ډېری یې میندې دي په ډېرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوې دي. په همدې حال کې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د هغو میندو شمېر هم زیات شوی چې اولادونه یې د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته مسافرې تړ شوې دي. ماریا محمدی چې د تیر نظام لړنګېدو وروسته افغانستان خپل کورنۍ پریښودلې وایي د مور او پلار ترمنځ واټن او بیلوالی زوروي او نشي کولای چې د مور ورځ ونمانځي.
زه په یو بهرني هیواد کې یم، له خپلې مور څخه لرې یم. زه نشم کولی د مور ورځ ولمانځم. زه د هغې سره د هغې په ګرځنده ټلیفون خبرې کوم، مګر دا ما ځوروي چې زه له هغې سره نه یم. زما لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې زه له هغې څخه لرې شم. زه د دوو کلونو راهیسې له خپلې مور نه لرې یم او دا زما لپاره خورا سخته ده، ځکه چې زه له خپل وطن څخه وتلی یم.
د جمهوري نظام پر مهال د مور ورځ د افغانستان په ځینو دولتي ادارو کې د پروګرامونو په جوړولو او میندو ته د ډالۍ په ورکولو سره لمانځل کېده، خو اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا ورځ په رسمي ډول نه لمانځل کېږي. خو شته ډېرې کورنۍ چې دا ورځ په شخصي توګه لمانځي. د مزار شریف ښار اوسېدونکي حاجره نظري وایي دا چې د خپلې مور په څنګ کې دا ورځ لمانځي خوښه ده، خو نوموړي ټینګار کوي چې د میندو درناوی، مینه او د دوی ملاتړ باید د مور ورځې پورې محدود نه وي.
موږ د مور ورځ په یوه ورځ نشو خلاصه کولی. دا چې د هغوی زړونه مات نه کړو او درناوی وکړو، دا د دوی لپاره خورا ارزښت لري. میندې تل پام ته اړتیا لري. زه مننه کوم چې یوه ګرانه مور لرم او زه واقعا خوشحاله یم چې له هغې سره یم.
باید وویل شي په افغانستان کې ډېرې داسې مېرمنې شته چې له افغانستان سره د څو کلونو جګړو پر مهال مېړونه وژل شوي او دوی کونډې شوي دي. داسې میندې هم شته چې د خپلو اولادونو په ویر تر اوسه هم ناستې دي. د دې تر څنګ اوس مهال یو شمېر ځوانې میندې هم له مناسبو او دوامدارو روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د روسي راپور له مخې افغانستان په 2020 کال کې یو له هغو هېوادونو څخه و چې د میندو د مړینې کچه پکې تر ټولو لوړه ثبت شوې وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په جنیوا کې د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور د هرکلی ترڅنګ له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې په وروستي راپور کې طالبان له ترهګرو ډلو سره پر اړیکو تورن کړی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څېړنې او څارنې کمیټې د وروستي راپور د موندنو هرکلی وکړ. په دې اعلامیه کې دا شوه چې د دې راپور موندنې د افغانانو هغه خبرې دي چې له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو د تحمیل شوي حکومت د پایلو په اړه وي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې خلکو د طالبانو له حزبیو د ښځو د ضد سیاستونو په اړه چې له بشري حقونو او نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سختو سرغړونو یوه بېلګه ده اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټیکو ماموریتونو د همغږۍ شورا بیا هم له ملګرو ملتونو غوښتي چې پر طالبانو لا زیات اغېزمن فشار راوړي څو هغوی د ټول شموله حکومت جوړولو ته اړ کړي. د دې اعلامیې د خپرېدو په اړه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د پخواني نظام سفیر او دایمي استازي نصیر اندیشه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان د سیاسي او کنسولګرۍ نمائندګۍ شورا یو اعلامیه خپره کړه چې په کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 1998 کال د تحلیل او کتنې ټیم په ځانګړې توګه د طالبانو د سختو کمیټې جوړښت په اړه د تعصبي نظام او داسې نظام په اړه چې د ښځو ضد دی او هیڅ چاته د منلو وړ نه دی په ملي او نړیوالو معیارونو ټینګار شوی.
ښاغلی اندیشوی د یو مشروع دیموکراتیک او ټولشمول حکومت رامنځته کېدو اغېزمنې هڅې کولی شي چې افغانستان له کورنیو او سیمه ییزو ګواښونو خوندي وساتي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارنې او تحلیل کمیټې په راپور کې چې د تیرې جمعې په ورځ خپور کړی طالبان تورن شوي چې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان په ګډون له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په افغانستان کې خپلې توکمیزې استبدادي او نه توجیه کوونکي سیاستونه پلي کوي، هغه څه چې طالبانو بیا رد کړي دي. په ورته وخت کې په ناروې کې د پخواني جمهوري نظام مخکنی سفیر شکریه بارکزی وایي چې پر طالبانو زیات فشار او دوی جواب ویلو ته اړ کول د افغانستان په ګټه دي.
راځي کې چې تان ضرورت به احساس میشه کې طالبان باید بر اساس تفهمان موافقت نامه خودشان.
سربیره پر دی چارتی علی دل که طالبان باید خپل حق ترون پاساس چل نړیوالې ټولنې سره لاسلیک کړی دی مسئول وپیژندل شي. اړینه ده چې داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې دوی د خلکو په وړاندې د چلند د ادباو د حقونو د درناوي د افغانستان د ټولیز امنیت او تروریستي فعالیتونو په اړه حساب ورکوونکي وي.
سرتاسری افغانستان فعالیت گروه های تروریستی باید اینا جوابده و پاسخگو باشد.
حتی موکر چی پدیاره ده طالبان و ده حکومت ده ویان مرستیال بلال کریمی نظر هم واخلو خو هغه د دغه راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنو ته ثواب ونه وایه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې طالبان لا هم په خپلو ژمنو کې پاتې بلل شوي دي. دوی له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د تړون په نام عملي کولو تورن شوي دي. د دغه راپور له مخې ترهګري ډلې له دغه فرصته ګټه پورته کوي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې ترهګري